ظلم او زیاتۍ د خلکو د ناخوشي همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی د هیواد د عوایدو کموالی د مالیاتو تحمیلول د نرخونو لوړوالی همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو زرمتو خوګیانیو کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې دي خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسدزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه د برنس کور ته یې اور ورواچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري د په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکلټن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري رامنځته کوي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات شوي وه تباه شوي وه د خپل لشکر د تباهي کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړي د یرغل دپاره چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبریږي او دوی بیا مقابلې ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لاشوري سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاستلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې د آسیا په ټوله حتی په یوازې په آسیا کې نه په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شوه. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسیږي. انګریزان چې هغه څلور کلنی ورکی کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سو چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته وو، افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي. او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ راوړي، د هغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیر بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې. او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمو کې رامنځته شوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. نن دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1963 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي د هغه لپاره هڅه وکړه، خو د هغه څه هم کوم ځای ونه نیوه. او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایفو د منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي وګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شر وروسته د سخت جګړې څخه په 1963 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګ په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ ته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1963 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه سیده د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي، چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي. او د فاتحې د مراسم څخه وروسته په 1963 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې ته خپرلو او وړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځانغوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرت چاتو حکم او هغه ته ورغلی او د هلی دل رود چې د خپل ورور او د حضرت چاتو د خلکو په مرسته سره دی د سلطنت ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاڅون باندې لاس پورې کړ او د هندوکش د بچګا په جګړې کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وروڼو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خوښنی او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پوشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1380 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مرکیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چیر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام علیکم کی خلیمه امنی تر نو ځکونکو هله دا چې روغ او جوړ به یا څه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاست وایم. هله دا چې د تل پڅیر تر ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل پاتې سي او ادنن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د مختلفو غزاګانو اړوند معلومات راسته راوړل او د خپل غزاګانی مو پیژندلې، نن راځو د حدیبی سوله یا د بیت الرضوان په حق معلومات لاسته راوړو او زموږ لومړنی موضوع هم همدغه ده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په شپږم کال کې د بیت الله د زیارت او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 سره د مکه په کرمه په طرف باندې روان شو. ان د هجرت په شپږم کال کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د کعبه شریف ته ولاړی او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 سره د 1400 نور هم ملګری وچ په دغه کال کې دوی د مکه شریف ته ولاړل او د عمره یې ادا کړ چې مکه ته نږدې بیا قریشو د مسلمانانو لار نیولې و او دوی پرې نه شو دل چې عمره وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله عنه چې د مکه قبیلو ته ډیر د درناوي وړ شخص و د استاد په توګه د مکه خلکو تور ولېجه تر څو هغه و په هیوی چې مسلمانان د جګړې د پاره نه دی راغلي بلکې هغه د عمره د ادا کولو لپاره راغلي دي. قریش هم د ټاکلي وخت څخه ډیر وخت لپاره حضرت عثمان رضی الله عنه وساتي او د هم د عمل به دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسول دي. یعنی کله چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان رضی الله عنه چې د بیا د مکه قبیله ته ډیر درناوی ور شخص دی ور استوي تر سو هلته خبري وکي او د مکه خلکو ته وایي چې موږ یا مسلمانان د جنگ کولو د پاره نه دی راغلي، هغه راغلي دي د عمره ادا کی. نو قریش هم بیا هغه وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته ټاکلی و چې په دغه وخت کې باید ورته راورسیږي یا هغه امکانات چې شتون درلود چې مثلا په دغه وخت کې د مکه ته رسیږي او برته تر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم پورې رسیږي، د دغه وخت څخه ډیر وخت تیر سو او قریش حضرت عثمان رضی الله عنه ځان سره ساتلی و چې بیا په دغه وخت کې د چې حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر وزن دی دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسیدلی دی. د موضوع بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د توحد سوې چې هغه د قریش سره د جګړې لپاره یا د جنگ لپاره ځان آماده کړي. په همدغه وخت کې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې په حدیبه کې تر یوې درخت لاندې ولاړ وو د جګړې په اړه د مسلمانانو څخه بیعت واخیست چې دغه بیعت به په تاریخ کې د بیعت الرغدوان په نامه یادیږي. او کله چې کفار د مسلمانانو د دغه پریکړې یا دغه تصمیم څخه خبر سول، د مکه مشرکینو سهیل بن عمر د یو پلاوی په مشرۍ باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ولیږي او خبرې اترې شروع سوې. دواړه خونه په یو تړون باندې سلاس ول چې هغه دغه تړون په دې ډول و چې دواړه خواوې باید د لسو کالو لپاره سوله وکړي، یعنی یو د بل سره په دغه لسو کلونو کې جنگ ونه کړي، بل دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دي د خپل اصحاب سره سش کال برته وګرځي او حج دی نه کوي، راتلونکي کال دی بیا راسي او هغه هم په داسې حال کې چې د توري څخه پرته بل شی ورسره نه وي او هغه هم په تیکي کې وي، او د دریم دا چې د قریشو پرته د عربو هر قبیله دي د حضرت رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم دا اړیکو د ټینګولو اختیار لري. ان فتحنا لك فتحا مبينا، او کله کچيري د قريش څخه مسلمانان ته شپنا وروړل، مسلمان باید هغه برته وروسپاري، خو کچيري مسلمانانو د مکی څخه کفارو ته پنا وروړل، هغه بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیا د هغه غوښتنه نه کوي. یعنی کچيري د قريش د جمله څخه یو څوک مسلمانانو ته ولاړل او مثلا هغه مسلمان سو مسلمانانو ته پنا یوړه، نو بیا مسلمانان باید هغه برته دغه قريش تور وسپاري، هغه د ځان سره ونه ساتي. مګر کچیره د مسلمانانو څخه یو څوک کفار ته ورغله او کفار ته پناه یوړه، نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی د هغه کس غوښتنه نه کوي او د غوښتنې حق دی نه لري. چې دغه سوله د حدیبه په مقام کې وسوه او په قران کریم کې د فتح مبین په نامه یاد سوی ده، چې دغه تړون یو مهمه ګټه دا و چې مسلمانان د قریش د خوا په امن کې سول او د دې وخت تر لاسه کې خپل پام ټول عربي قبایله ته واړوي او دوی د اسلام د دعوت لپاره هغوی اسلام ته راوبلي. د حدیبه د سولې څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو په واسطه د روم قیصر، د ایران شاه، د مصر عزیز مقوقش او د حبشي پاچا نجاشي او دیماما او همدارنګ شام مشرانو ته بلندیکونه واستوي او هغوی ته هم د اسلام بلنه ورکي او د اسلام مبارک دین ته راوبلي، چې بیا په پای کې د حبشي، عمان او بحرین پاچاهانو دغه دعوت ومنه او د اسلام په مبارک دین باندې مشرف اسول. مګر د ایران پاچا خسرو پرویز هغه کوم لیک چې بلندیک هغه ته لږ ډول سوی و هغه څیری کوي، ځینو یې چوپتیا خوراکړه، یعنی جواب یې ورنکړي، خو حارس غسانی یوازې دا چې دعوت یې ونه مني د دې تر څنګ د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هغه استازی چې ورستول سوی و شجاع بن وهب هم په شهادت ورسوي، چې دغه غیر انساني حرکات چې حارس غسانی کړی وو هغه د موته د جګړې لامل وګرځید، چې ورپسې د خیبر غزا رامنځته سوه. د خیبر غزا هم د اوم هجری کال د محرم په میاشت کې ورسته لدی چې رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د مکه د کفاره د خوا ډډمن سي وی غوښتل چې تړون ماتول کو ته سزا ورکي او د همدغه عمل بیا یو لشکر آماده کوي د شپې د خوا هغه لشکر د ځان سره رجیت بیاي او کله چې سهار کیږي يهودان خپل کارونه تراوزي مسلمانان خیبر ته ورسېدل يهودان چې مسلمانان ولیدل نو تېشته وکړه او دوی خپل کلاګانو ته پناه یوړه غطفانیانو هم غوښتل چې د هغو سره مرسته وکړي خو کله چې ولیدل درجه دره د مسلمانانو په ولکه کې ده او ټول مسلمانان په دغه ځای کې دي نو خیبر ته د رسېدو بل لار هم نه و نو د دغه پریکړې څخه تیر سو او دوی د هغو سره مرسته ونه کړه د خیبر کلاګانې هم د مسلمانانو په خاص توګه بیا د حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه د سرشندون او د هڅو په پایله کې فتح سو چې مسلمانان ډیر سرشندنی ورکړي د خپل ځان څخه تیر سو او په دغه ځای کې دوی فتح ترلاسه کړ په پایله کې هم د خیبر یهودان تسلیم سو او د خیبر د غزا څخه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د برتستانه دو په جریان کې د قریش دوه تنه مشران او اتلان خالد بن ولید او عمر بن عاص هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راغلل او د اسلام د منلو اعلان وکړ یعنی کله چې د خیبر غزا ختم سو او په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برته استنیږي نو دغه استنیدو په حال کې چې برته ځي د قریش دوه تنه مشران او اتلان چې هغه یو یې خالد بن ولید او بل یې هم عمر بن عاص و دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راځي او اسلام دعوت مني اسلام مني مسلمان کیږي او د اسلام دغه د منلو یده چې دوی اسلام ته مخه کړی د اسلام دعوت یې منلې دي دغه د اسلام د منلو اعلان کوي بل هم د موتیغ زاده چې غسانیانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم استاذ یې ووجي یعنی موږ ویل چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته بلن لیکونه لیږي ځینې پاچا هاندا بلن لیکونه مني ځینې دعوت نه مني او ځینې بیا اختیار چوپتیا اختیاروي یعنی جواب نه ورکوي مګر د هغه د جملې څخه غسانیان بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه استاذ چې دغه بلن لیک یې هغه تور وړي وو هغه وژني د بلې خوا بیا د وخت را هم را رسیدلی وو چې هغه یو ځل بیا د اسلام مبارک دین تر و بلل سي د هم دغه عمل بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت په اتم کال کې د هغه د ځپلو په مخه درې زره کسیز لشکر جوړوي او د دغه لشکر مشري هم حضرت زید بن حارث په غاړه ورکوي او هغه ته وایي چې کچيري حضرت زید رضی الله عنه شهید سو بیا دی حضرت جعفر رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي او که هغه هم شهید سو بیا دی حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي کله چې مسلمانان د شام هیواد ته د متفسمه کې د عربو او همدارنګه د رومیانو د ګډ لشکر سره مخامخ سول جګړه شروع کیږي یعنی کله چې مسلمانان د شام هیواد ته راورسېدل د همدغه متفسمه کې عربان او رومیان د عربو او د رومیانو څخه ګډ لشکري او د بل سره مخامخ کیږي نو په دې وخت کې جګړه شروع کیږي د اسلامي لشکر قومندانان په بل پسې په شهادت رسیږي یعنی هغه قومندانان چې په دغه اسلامي لشکر کې شتون درلود یا دوی دغه اسلامي لشکر قومندانان و دوی د یو په بل پسې په ترتیب سره یو یو شهید کیږي او په پای کی اسلامي لشکر سیف الله یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل قومندان په توګه ټاکی لکه څنګه چې ویل سی هم د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا چې کله یو مشر شهید کیږي بل مشر دی د هغه لشکر قومندانی په غاړه واخلي او کله چې هغه هم شهید کیږي نو په پایله کې دی بیا سیف الله یا یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د دغه لشکر مشري په غاړه واخلي نو په همدغه وخت کې چې دغه اسلامي لشکر قومندانان یو په بل پسې په نوبت سره په شهادت رسیږي او هر یو شهید کیږي نو په پای کې بیا اسلامي لشکر په آخري وختونو کې سیف الله همدغه خالد بن ولید رضی الله عنه خپل قومندان ټاکي او دغه لشکر مشري د تور کوي چې هغه خپل تیتوپرک لشکر یو ځای بیا راغونډوي او هغه منظموي یعنی دغه لشکر چې د جګړې وخت هر خواته سره تیتو پرکسوی و دغه قومندان یا خالد بن ولید رضی الله عنه دغه لشکر سره یو ځای کوي سره منظم کوي تر دوه ورځو اورسته جګړو اورسته بیا د غری لمنې ته پناه وړي او دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي یعنی دغه جګړه دوی ورځي دوام لري چې دا یو ډیره سخته جګړه و چې د دوه ورځو د سختو جګړو څخه وروسته بیا دوی مجبور کیږي د غره لمنې ته پناه یوسي چې دغه لشکر راغونډیږي راټولیږي او د غره لمنې خواته پناه وروړي. دشمن هم چې کله دوی د غره لمنې ته پناه یووړه دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي چې په پایله کې د اسلام لشکر مدینې ته ستنیږي. یعنی جګړه دلته درول کیږي، نه څوک ماتیږي نه څوک بریا ته رسیږي، او دغه کله چې دغه لشکر د غره لمنې ته ولاړي نور جګړه ختمیږي، دشمنان هم په خپل طرف سي او اسلامي لشکر هم بیرته مدینې ته ستنیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د حدیبې د سولې په حق لوویل، د چې د حدیبې سولې یا بیت الرضوان څه ډول منځته راځي، کوم تړون دی لاسلیک کوي، او په هغه تړونو کې مهمې مادې څه وي، د هغو مادو په حق له مهم وویل، د چې ځینې مادې پر اساس باندې دغه تړون لاسلیک کیږي او په پایله کې دغه تړون د مسلمانانو په ګټه داسې تمامېږي چې دوی وخت پیدا کوي عربو قومونو ته خپل پام واړوي او اسلامي دولت اسلامي دعوت ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ مو د متحده غزه په حق له وویل چې دا غزه څه ډول پیلېږي او ولې شروع کیږي، دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کومو کسانو ته بنه لیکونه لیږي او هغو ته د اسلام دعوت ورکوي، ترڅنګ کوم پاچاهان دغه بنه لیکونه یا دغه دعوت مني او کوم پاچاهان نه مني، کوم پاچاهان هم چوپتیا اختیاروي. په دغه اړوند هم موږ وپوهېدلو چې په پایله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم استازي چې بلنه لیکي وړی وو هغه هم په شهادت باندې رسول کیږي، چې دغه استاذی د شهادت پر د شهادت رسیدو سره سم بیا د دې لامل کیږي دغه کار چې جګړه رامنځته سي او بیا د موته غزا پیښیږي چې دغه جګړه هم بیا دوی ورځې دوام کوي او دغه جګړه بیا داسې چې مسلمانان د غره لمنې ته ځي او همدارنګه دشمنان هم د جګړې څخه لاس اخلي، دغه جګړه په همدې ډول پای ته رسیږي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
Sayal ka